د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نجیب عامر یم او د مئی د میاشتې د اتمې نیټې د زیارت ورځې د خبرې غړې درته د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په روانه غړې کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهم رپورټونه درته نوکه کولای شئ را سره پاتې شئ. په سر کې پام وکړئ د دې مهال تازه خبرونو ته. د خبرونو سرټکی، د پاکستان پوځ داوه کړې چې د هند 25 په پیلوټ الوتکې نسخورې کړې دي، خو هند په دې اړه څه نه دی ویلي. په ټانک کې پر یو جماعت ډرون برید کې څلورو تبلیغیانو ته مرګ ژوبله اوښتي، او د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شرې پیښې په زیاتېدو بولي. د خبرونو تفصیل، پاکستان وایي هند یو ډرون د هندیو ډرون الوتکو یو وار بیا د هغوی په خاوره بریدونه کړي دي، خو د وار له مخې کړو اقداماتو له وجې دا بریدونه شنډ کړل شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان لیفټنټ جنرال احمد شریف چودري وایي دا بریدونه د مئی 18 نیټې په منځنۍ شپه ترسره شوي دي. پوځ وایي په دغو بریدونو کې د هغوی څلور افسران ژوبل شوي دي او یو لسی کس وژل شوی دی. دوی دا ادعام کوي چې 25 هندۍ ډرون الوتکې غورځولې دي. هند لا تر اوسه د پاکستان د پوځ د تازه ادعاو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د دغه هیواد دفاع وزارت د مئی په 18 په تازه بیان کې دعوه کړې ده چې د مئی د 18 ترمنز شپې مهال د پاکستان لخوا د مرمیو اورولو په نتیجه کې د کنټرول کرښې په نوم د لانجمنې پولې هندۍ خواته 15 وګړي وژل شوي دي. هند تر دې وړاندې ویلي وو چې د مئی په 18 د پاکستان په خاوره کې دننه د سیندور په نامه عملیاتو کې د ترهګرو هغه ځایونه په نښه کړي دي چې ترې د هند پر ضد بریدونه تنظیمېدل. د پاکستان د پوځ د ادعاو له مخې د مئی پر 18 د هند په یو شمېر بریدونو کې لږ تر لږه شپږ ویش کسان وژل شوی او شپږ څلوېښت نور ژوبل شوي وو. په ټانک کې ځایي خلک وایي د بی پایلټ الوتکې په یو برید کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. په ټانک کې د امن کمیټه یو مشر شیخ نصیر احمد نن مشال اډیو ته ویل چې دا پیښه تېره شپه د عمر اډې په وړکی کلي کې رامنځته شوې ده. هغه وایي په یو جومات کې تبلیغیان دېره وو چې ډرون برید پرې شوی. د نوموړي د معلوماتو له مخې په جومات کې ګڼ شمېر تبلیغیان موجود ول، خو یوازې هغه کسان وژل شوي او یا هم ژوبل شوي دي چې په دالان کې ویده وو. هغه غوښتنه وکړه چې حکومت دې د لوالو طالبانو او عام ولس ترمنځ توپیر وکړي. د ټانک ضلع د پولیسو مشر اسلم نواز نن مشال لډیو ته ویل د پاکستان د پوځ د عامه خبرتیا اداره یا ISPR ښایي د برید په اړه معلومات ولري، خو له دوی سره دم ګړی ته په دې اړه څه معلومات نشته. هغه زیاته کړه چې وړکی کلي ته په لاره دی او خپلې لاسته راوړنې به بیا وروسته له مشال لډیو سره شریکې کړي. د پاکستان پوځ د تازه ډرون برید په اړه څه نه دی ویلي. د بنو میران سیمې اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې له سیمې یو تختول شوی ښوونکی دې راپیدا کړي. دوی چې له تیرو دوه اونیو راهیسې پر احتجاج بوخت دي، نن یې د ځایي مشرانو یوه جرګه هم بللې وه. د میران د یو سرکاري یا حکومتي سکول یو استاد فرمان علي شاه د اپریل پر 23 نامعلومو وسلوالو تختولی و چې د سیمې د خلکو په وینا تر اوسه بیرته کور ته نه دی ستون شوی. د میران د احتجاج کوونکو یو مشر ډاکټر پیر صاحب زمان نن جج کون کوتا د وینا پر محل ویل د بنو مرستیال کمشنر الله نواز خان نن مشال لډیو ته ویل چې له پرلتوالو سره خبرې کړې دي او هغوی ته ډاډ ورکړی چې حکومت او انتظامیه خپله پوره هڅه کوي چې تختول شوی استاد پیدا او راخوشي کړي. د خیبر پختونخوا په زیاتره میدانی او غریزو سیمو کې د مئی د 18 نیټې له سهار راهیسې بارانونه او په ځینو سیمو کې له توندو بادونو سره ګلۍ هم شوې ده. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې PDMA د بیړنیو حالاتو لپاره ضلعي انتظامیو ته خبرداری ورکړې ده. PDMA زیاته کړې ده چې د بارانونو او توندو بادونو دا لړۍ به د مئی تر 12 روانه وي. پی ڈی ایم اے په خپل بیان کې عام ولس ته هم خبرداري ورکړې ده چې له سیندونو، کمزورو ودانیو او د برېښنا له تارونو دي ځان لري وساتي. بلخوا سیلانیانو ته هم لارښوونه شوې ده چې له احتیاط د کار واخلي او تر تګ وړاندې د سیمې موسم وګوري. او د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ پیښې په زیاتېدو دي. دې سازمان پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې واکسین د شری د مخنیوي لپاره یوازینۍ لاره بللې ده او له خلکو یې غوښتي دي چې د دې ناروغۍ پر وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. په 13 اپریل میاشت کې ډبلیو ایچ او په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د شری ناروغۍ پیښې څه باندې 20% ډېرې شوې دي. د دې راپور مخی تر اپریل میاشتې پورې د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 193 ته رسیدلی دی. د خبر نو پای. به هم ستړي مشه په دې خبرې غړې کې زموږ ځینې مهم رپورټونه دادي. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی دوام لري. رپورټ پی لرو. په ټانک کې ډرون برید کې تبلیغیان وژل شوی دي.
جماعت راغله او تبلیغ والا جماعت کې دوه مورځې وه، نو دا بم یا ډرون چې کوم راغلی ده دغې پر ځوانانو باندې څو ونې شولې ده او دا دواړه په موقع شهیدان شوي دي او چې کوم د دوه سال لږ په سایټ پرته وو هغه زخمیان شوي دي.
د بنو میران کلی اوسیدونکو د یو تختول شوي استاد د موندلو لپاره جرګه وکړه. په دې اړه هم رپورټ لرو. په خیبر پختونخوا کې بارانونو سیلۍ کروندګر اندېښمن کړي دي.
چونکه په خیبر پختونخوا کې دی وخت کې غنمو فصل بالکل تیار دی او لو خلکو شروع کړي دي، نو باران سره د غنمو فصل ته ډیر زیات د نقصان رسیدو خطر محسوسيږي.
د امریکا سترې محکمې د افغان پناه غوښتونکو د کیسونو د سیړلو حکم کړي. کډوال هیلمن دي.
زمونږ د امریکا د حکومت نه دا غوښتنه ده کومه فیصله چې محکمې کړې دغه باید ومني او داسې باید ونه شي چې بعضي بوزي بعضي بونزي او شرطونه ولري.
د مشال رادیو ته درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو په موبایل اپ باندې اوریدلی شئ. نو که تاسو زمونږ موبایل اپلیکیشن نوی ډاونلوډ کړی هم دا شیبه ډاونلوډ کړئ او زمونږ د خبرونه او نورې خبرونه پاکې رڼې واورئ. د هند او پاکستان ترمنځ حالات لا هم توجن دي. د پاکستان پوځ وایي تیره شپه هم هند ډرون الوتکو د دوی بیلابیلې سیمې په نښه کړې خو دوی یې مخه نیولې ده او د دوی په وینا 25 هندي ډرون الوتکې غورځولې دي. هند په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ویلي دي چې تیره شپه پاکستاني ځواکونو د کنټرول پر کرخه د هند لوري ته په ناتره ډزو کې 15 کسان وژل دي. په دې اړه نور حال د اسرار ممن.
د پاکستان پوځ وایي د هند 25 ډرون یا بې پیلټ الوتکې یې نسکوري کړې دي. د پوځ ویاند لیفټیننټ جنرال احمد شریف چودري نن سهار د مه په اتمه پر اول پینډه کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل د هند لخوا د ډرون بریدونو په نتیجه کې په لاهور کې 4 پوځیان جوبل شوي او بلخوا د سین صوبې په میانو کې یو ولسی وګړی وژل شوی. د پوځ ویاند ویلي چې تر نیمې شپې وروسته د مه پر اتمه یې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د هند 25 ډرونونه نسکور کړي دي.
لاهور، گجرانوالا،
لاہور، گجرانوالا، چکوال، بہاولپور، میانو، اٹک، راول پینڈے، چھور او کراچی سره نگدی مو دا ڈرون بریدونا شنڈ کڑی دی.
میانو، چھور اینڈ نیئر کراچی.
هند پاکستان د پوز تازه ادا او په خبرګون کې څنې دی ویلي. خود هند بونو چارو وزیر جے اس شنکر پاکستان ته خبرداري ورکړي کده هیواد خلاف یو فوجي کاروای وکړه نو سخت جواب ورکوي. جے شنکر په نوی دلی کې د ایران لبنو چارو وزیر عباس رقچی سره د ملاقات پر مهال ویل چې په پهلګام برید دوی مجبور کړل چې پاکستان کې د وسلوالو مرکزونه پناه کړي.
دس اٹاک کمپلډ اس ټو ریسپوند اون 7th مے.
دې برید موږ مجبور کړو چې د مې په ومه د پولي پورې هغه غړې ته حمله وکړو او د ترګرو مرکزونه مو په نخښه کړل. زموږ جواب هدفي وو او زموږ هوډ د شخړې زیاتول نه دي، خو که زموږ خلاف پوځي کاروایی کیږي نو په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ به ورته د سخت نه سخت جواب ورکوو.
With a very, very firm response.
دې وړاندې د هند د دفاع وزارت ویاند دعوه کړې وه چې پوځ یې د مې پر اوومه سهار وختي په پاکستان او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې د ترهګرو پر اډو بریدونه وکړل، له کوم ځایه چې د هند پر ضد بریدونه پلان او تنظیمېدل. بل خو د پاکستان پوځ ویاند د مې پر اوومه پر اوپنډې کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې هند د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې شپږ ځایونه په نښه کړي دي چې پکې یو دېرش کسان وژل شوي چې په وینا یې ټول ولسي وګړي دي. پاکستان دا ادعا هم کړې چې د هند پنځه جازونه یې راغورځولي، خو هند لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. د دواړو هیوادونو ترمنځ دا جګړه د هند تر واک لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې د اپریل پر 28 تر خونړي برید وروسته رامنځته شوې ده. هند هغه پیښه یو ترهګر برید بللی و، پر پاکستان یې د ترهګرو د ملاتړ تور پورې کړی و، خو پاکستان دغه تور رد کړی دی.
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د ټانک اوسیدونکي وایي تیره شپه وړکی کلی کې په یو ډرون برید کې یو جماعت په نښه شوی چې تبلیغیان پکې دیره وو. دوی وایي په دغه برید کې دوه تبلیغیان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د پولیسو ځای مشر مشال لډیو ته ویلي چې د پاکستان د پوځ عامه اړیکو اداره یا آی اس پی آر به په دې اړه کېدای شي معلومات ولري، خو د پاکستان پوځ په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. نور حال د اشتیاق مسجد نه.
د ټانګ ضلع امن جرګې و مشر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پنځم په 13 ورځ مکسیتان مال د عمر اډه سیمې واړکي کلي و جماعت بنې د ډرون برید په نتیجه کښې د تبلیغي جماعت سره تعلق لرونکي دوه کسان وژل شوي او دوه نور یې ژوبل کړي دي. د دغې پیښې حال د ټانګ امن جرګې یو مشر شیخ نصیر احمد چې په خپله واړکي کلي ته راغلی دی په دا رنګ بیانوي.
مشال ریڈیو چې د ټانګ ضلع پولیسو مشر اسلم نواز سره په واړی کې کلیک شه د ډراون برید په باراک شه تماس ونیولې. اغوی په ځواب کې وویل دیوڑکی کلی زویو سی دن کی پاخلی پا مطابق پا وڑکی کلی جماعت بنے پا ڈرون برید کشے وجل شوی زوانون دنک زمان و محمد نور بیٹانی پا نومونا و پر آرجلی شوی دی ممتاز علی شاہ و حکمت اللہ پا نومونو پی جاندل شوی دی. تر دا وقت پوری دی پاکستان پوست چارواکیو لطرفا پا وڑکی کلی کشے دی ڈرون برید پا براکشے لیاسا ہم ویلی شوی ندی. اشتیاق مسجد، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تو ہوا گیاست اوز بک غگ پا مشال ریڈیو تک کام او دا مشال ریڈیو دا اپلیکیشن للاری آورے.
د بنو میریان کلی اوسیدونکو حکومت ته تر راتلونکي تور ورځې پورې وخت ورکړی دی چې له سیمې یو تښتول شوی استاد دې خوشي کړي. کنانو پراخ احتجاج به پیل کړی او د بنو خار به وتړي. د فرمان علی شاه په نوم د سرکاري سکول استاد دونه وړاندې نامعلوم وسلوالو تختولو. انتظامیه وایي هلې ځلې روانې دي او احتجاج کوونکو ته ډاډ هم ورکړی چې تختول شوی استاد به را پیدا کړي او رخلاص بشي. عمر وزیر رپورټ لري.
د بنو میریان سیمه اوسیدونکي حکومت نه غوښتنه کړي چې د دوی د سرکاري سکول استاد دی وژغوري. دغه خلک د تیرې دوونۍ نه میریان سیمه کې په پرلت ناستي او نن یې د بنو مشرانو جرګه رابللې. وایي چې د دوونۍ نه غوښتنه کړي خو حکومت هیڅ رابطه نه کړي. د اپریل په درویشتمه د میریان سیمه سرکاري سکول استاد فرمان علی شاه نه معلومه وسلوالو تختولې چې لا یې هم هیڅ درک معلوم نه دی. احتجاج کوونکی وایي چې هغه شوی کس بازیاب نشي نو د ټول بنو په سطح احتجاج پیلاوي. احتجاجي غونډې ته وینا پر مهال د میریان سیمې یو مشر ډاکټر پیر صاحب زمان وویل چې حکومت ورسره هیڅ رابطه نه کړي. د بنو ذیلی انتظامیه چارواکی وایي چې احتجاج کوونکو سره سو ځله ناسته کړې. د ذیلی انتظامیه اسسټنټ کمشنر الله نواز خان مشال ریډیو ته وویل چې پرلتوالو سره یې خبرې کړې، ډاډ یې ورکړې. حکومت پولیس پورا هڅه کړي چې اغوا شوی استاد د وسلوالو د منګولو څخه آزاد کړي. احتجاج کوونکو نن سیمه کې د مشرانو جرګه وکړه او پریکړه یې وکړه اغوا شوی استاد ونه ژغورل شي نو د بنو پریټي چوکې د امن پاسون په نوم بیا لوی لاریون کړي او دا اغوا شوی استاد تر خوشي کېدو پورې به احتجاج دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سور لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
دا مشال ریډیو دا زموږ خبرونه په موبایل اپ باندې اوریدل شي. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداروي په میداني او غریزو سیمو کې لنن نه د بارانونو، توندو بادونو او غلې لړۍ پیل شوې ده چې د مئی تر 12 به دوام ومومي. کروندګر اندېښمن دي چې فصلونه او باغونه به یې له بارانونو، سیلې او غلې سره زیانمن شي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد چان رپورټ لري.
دا قدرتی ابتونو د نن صبح ادارې اپیډیمیا تر مخه د صبح زیاتره سیمو کې د اوم او تم مئی نه شروع شوی بارانو لړۍ به تر 12 مئی دمه دمه سره دوامدار وي. پیډیمیا په دې اړه هدایت هم جاری کړی دی چې زمیدار سم رحم کول شي، خپل احتیاط وکړي چې ولر فصلونه او مالونه هم سر د خپل ځانونو د څه قسمه زیان بچو ساتي او د غړول عام ولس هم. د پیډیمیا وای انور شهزاد مشال لیډو ته په دې بل بویل چې د صبح ټول ضلع انتظامیه ته دوی په دې اخلا هدایت هم جاری کړی دي او ورته دا هم ویل دي چې د څه قسمه ناوړه پیښې مخنیوي لپاره چمتو اوسي.
د خیبر پښتونخوا په زیاترو برخو کې د نن نه دمه په دمه د بارانو یو نوی سلسله د شروع کېدو امکان څرګند کړی شوی دی. د محکمه موسمیاتو له اړخه جاري شوي رسلیس مطابق د بارانو موجوده سلسله به 12 مئی پورې به دمه په دمه دوام لري. په دې لړ کې پی ډی ایم ای ټول ضلع انتظامیه ته د باران په وجه څه قسمه بده پیښې مخې راتلونه مخکې الرٹ اوسېدو او ټول دستیاب وسایل چمتو ساتلو امکان څرګند کړی شوی دی. دې سره سره پی ڈی ایم اے خپل ټول وسایل خپل ویئر هاوس او ځلي انتظامی او ټول امدادي ټیمونه چې کوم دی هغه چمتو کړي دي.
دوی زیاته کړه چې دغه ډول عام اولس هم د سیندونو د خونه کمزورې او زړو ودانونه د بجلی تارونو او ساین بورډونو نه ځان لرې وساتي، ځکه تیز هواګانو د چلېدو هم امکان دی. دغه ډول سیلانیان هم احتیاط وکړي او چرته د تلو نه وړاندې دی موسم وګوري او یا پی ڈی ایم اے ویړیا شمیره 100 باندې دی دوی سره تماس ونیسي او دغه ډول که چرته څه ناوړه پیښه هم وشي نو هم په دغه شمیرو د دوی سره رابطه وشي. دوی وایي د صوبې په سیلاني او غرجو سیمو کې د ځمکې د ښویېدو او سړکونو او د لارې بندېدو خطره هم شته دی. دا چې زمیندار په دې بابله څه وایي، ځکه د ملک د نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې هم د غنمو د لونو او ریبلو وخت دی او یو شمیر میوې هم پخې دي. نو خیبر پښتونخوا کې د زمیندار د سازمان مشر لیاقت یوسفزی وایي،
لکه څنګه چې محکمه موسمیات ویلي وو، د 8 مئی نه تر 12 مئی پورې د ملک په مختلفو علاقو بیا خصوصا د خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې د باران د زول او د جاکړه و سره د ګلۍ پېښنګوشي وو. نو په هغه سلسله کې نن په مختلفو علاقو خصوصا د چارسدې مردان د سوابه د بونیر سواد په مختلفو علاقو کې دی وخت کې بارانونه شروع دي او د بارانونو د دې لړۍ سره چونکې په خیبر پښتونخوا کې دی وخت کې غنمو فصل بالکل تیار دی او لو خلکو شروع کړی دی، نو باران سره د غنمو فصل ته ډیر زیات د نقصان رسیدو خطر محسوسېږي. او دې سره سره چې نور کوم مختلف فصلونه دي خصوصا د میوو فصلونه دي چې هغه په ګل کې دي یا میوې نیولې ده و سره مختلفې سبزۍ دي بیا خصوصا د خټکی او نور فصلونه، نو د تیز باران او د ګلۍ په وجه باندې دغه ټولو فصلونو ته د زیات نقصان خطره ده. او د 12 تاریخ پورې چې دا کومه د بارانونو د سلسلې پېښنګوي محکمه موسمیات وکړه ده، نو په زمیندارو کې په دې والا باندې ډیر زیات تشویش هم ده.
د زمیندار د سازمان یو بل غړی شوکت خان بالولا وایي چې هغه حکومت سږ کال دوی نه غنم نه اخلي او بل د غنمو نرخ هم ډیر کم چلیږي، او که دا بارانونه د ضرورت نه زیات وشو نو غنم به هم خراب کی او سره به زمیندار هم ډیر خراب شي.
باران کم ډیر وشي یا کم دی کې شوی دي، نو دې وخت کې د زمیندارو فصل چې کم تیار دی غنم باندې باندې اثرات پریوزي چې یو خو هغه خرابي دانه تور شي او به روټي خولي نه، نو بل هغه خرابيږي بل که زیات شي نو خنه دي. او بل خبره دا ده چې موسم د سه یخ او ګرم کېدو سره د زمیندارو په خټکو باندې او دا کم سبزی او دغه چری په دې باندې بيماري او اثر کوي، د بيماري زیاتې دي او هغه یخ ګرم سره حالات داغیم خرابيږي مرزونه په ټیک کوي ډیر زیات.
د موسمیت محکمې امکان څرګند کړی چې راتلونکي 12 مئی پورې به د بارانونو دا لړۍ د صوبې زیاتره سیمو کې په دمې دمې دوامدار وي، چې پکې تیز بارانونه د ګلې او تیز هواګان هم امکان شته دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
دا مشال ریډیو ته اوس هم یو بل ریپورت. د جماعت اسلامي خیبر د سیوري لاندې تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې په ترسره شوي سیمینار کې په زمشو قبایلي ضلعو کې د ټیکسونو د نظام نه عملي کولو غوښتنه وشوه. په سیمینار کې تاجرانو او صنعتکارانو هم ګډون وکړو او دوی وویل چې د تیرو شلو کلونو نه دوی د ناامنۍ په وجه متاثره دي او په دې حالاتو کې که په قبایلي ضلعو کې وفاقي حکومت په روان مالي کال کې د ټیکسونو نظام عملي کړو نو دوی به یې پر ضد په احتجاج لاس پورې کړي. نور تفصیل پېښور د غلام غوث په رپورټ کې.
د جماعت اسلامي خیبر د سوري لاندې په پېښور پریس کلب کې په ترسره شوي سیمینار کې په قبایلي ضلعو کې د ټیکسونو لګولو مخالفت شوی دی او دوی غوښتنه کړې ده چې په روان بجټ کې دي د قبایلي ضلعو د ټیکسونو نه د استثنا حیثیت برقرار وساتل شي. په پېښور پریس کلب کې د مئی په 6 په قبایلي ضلعو کې د ټیکسونو ناپیس کولو په ضد د سیمینار وروسته د جماعت اسلامي د خیبر ضلع امیر شاپېسل افریدي مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو ولس د تیرو شلو کلونو نه د ناامنۍ په وجه ډیر متاثره شوی او دوی په دې حالاتو کې د ټیکسونو ناپیس کول نشي زغملی.
چونکہ جون میشتر روان دو او په جون کې بجټ تیاری کی او په بجټ کې 10 لاکھ په قبایلو باندې چاغا قبایل نن سبا دی او لاس مانندي د مړیو حیثیت دی، بزنس نشته، کاروبار نشته، بدمنی دو په بدمنی کې روزګار چیرته وي، کاروبار په هغو باندې هم د ټیکس لګولو یو کوشش کوي. لکه نو دغې حوالې سره موږ سیمینار غوښته وو چې قبایل هیڅ قسمه ټیکس لګولو لا ورکولو تیار نه وي. دویم دا چې قبایلو سره کومې وعدې شوې وي، کوم انفراسټرکچر ډیولپمنټ دپاره فنډ ریلیز شوی وو، او کم د 70 سال نه د نفسي واډ نه محروم دي، او 2018 نه پس دا انشور شوی چې نفسي واډ به ورکوي، هغه تر اوسه پورې نه دي راکړی شوی. لہذا هغه شیونه غواړو چې کله هغه ولګول شي دغه علاقه حالات ټیک راشي، د کالجز، یونیورسټیز، هسپتالونه، میډیکل کالجز، روډ انفراسټرکچر دا ډیولپ شي، انډسټریز جوړ شي، خلکو کاروبار معاشرت ښه شي، تنه پس به چې تکبل د خبره باندې سوچ کوي چې ټیکس ورکو کوي نه کوي.
په دې سیمینار کې د سوداګرو او صنعتکارانو استادو هم ګډون وکړو. د خالد اپریدی په نوم یو صنعتکار مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی زندو کې صنعتونه په دمه دمه د پرمختګ په لوري روان دي، او که پر روان بجټ کې قبایلی زندو ته د ټیکسونو نظام وغځولی شو، نو د قبایلی زندو صنعتکاران به ډیر متاثر شي.
او د ډریم ټیکسټایل په نمایندګۍ باندې نن دغه د ټیکسونو په والا باندې یو سیمینار وو په پېښور پریس کلب کې، پر بلنه باندې موږ هم پکې شرکت وکړلو، ډېرې جامع خبرې وشولې. او په فعلال خصوصا په دغه حالاتو کې چې یو د ملک سیاسي حالات هم ندي چې امنیتي حالات هم ندي، او په دغه حالاتو کې داسې د ټیکسونو خبرې کول چې خلک ډېر زیات ځپل شوي دي، او توان اوس نه لري چې هغه ټیکسونه برداشت کړی شي او هغه ټیکسونه پوزان باندې ومني. کله په 2013 کې دغه د ټیکس امنستي یا د اگزمشن د فسیلټي راغله، دې سره په دې قبایلی سیمو کې ډېر زیات صنعتکاري وشوله، ډېر زیات صنعت راغی، کارخانه ولګېدلې، ډېر زیات روزګار ورسره جوړ شول، ډېر خلک په کار او په روزګار شولو، خلکو ته د روزګار سره په کمه بایه باندې مصنوعات هم ملاو شو. بیا په هغې کې یو کال په کال اکسټنشن وشوله. اوس بیا په دیرشم د جون د 2025 د ختمېدو وخت دی، ټایم دی. د هغې په حواله باندې دلته دا سیمینار چې کوم وشول، په هغې کې صنعتکاران هم موجود و، به شمول دي مونږ. او که خدا نخواسته دغه ټیکس نظام اوس په د قبایلي سیمو باندې راشي، نو دا کم کار چې شوی دی، دا کم په صنعت باندې خواري شوی، دا کم انډسټري چې لګېدل یې، دا به بیا واپس د بندیز په طرف لاړه شي، د تباهۍ په طرف به لاړه شي، و هغه سیزونو دپاره چې دا کم دا فیسلټي یا د سهولت ورکړل شوی و، هغه ټول بندوبست په بیکاره لاړ شي.
د سلطان اکبر اپریدی په نوم د جایدادونو او ځمکو یو کاروبار کوونکی مشال ریډیو ته وویل چې په روانو ناسمو حالاتو کې د وړاندې نه د قبایلي زلو سوداګرو ډېر تاوانونه کړي دي، او په کار ده حکومت په دوی د ټیکسونو ناپیس کولو څخه ډډه وکړي، ګنې دوی به بیا په احتجاج لاس پوري کړي.
مونږ دا پراپرٹی بزنس نن مونږ په دا حوالے سره دلته موجود وو چې چونکه مونږ قبایلی سیمه د 13 کال نه د بیروزګاری، بغیر کاروبار نه، بغیر تعلیم نه، بغیر انفراسټرکچر نه، بغیر د هر څه نه په خپل اثر رسوخ باندې خلکو ولته خپل ژوند تیر کړو. د ګورنمنټ د حکومت طرف نه، د ریاست طرف نه د غوس رئیس مرسته ملاتړ نه شوی. اوس په داسې وخت کې چې هلته چیرته په شل کاله په جنگ کې مونږ تیر کړ، اوس هم هلته د بدامنې حالات دي، او هلته چیرې بالکل هیڅ کاروبار نشته، هلته د آمدن څه ذرایع نشته، او خلکو په خپله توګه باندې چیرې ځانته لږ لږ معمولی معمولی کاروبار روان کړی دی، حرکت یې روان کړی دی، الا داسې په غټه پیمانه دی هم نه. مونږ د دغه وخت حکومت د غږ نه خبر شو چې هغه په مونږ باندې ټیکسونه لګوي، هغه وید هولډن ټیکس دی، هغه چې دی انکم ټیکس دی، هغه سیل ټیکس دی. دغې وجه نه لکه مونږ په دا 6-5 کې شو، په دا باندې حیران شو چې مونږ دا خپل زخمونه نه دي ګنډلي، مونږ لا خپل زخمونه باندې پټۍ نه لګولي، مونږ لا خپل کورونو کې سنبال شوي نو، مونږ لا خپل کمرې نه جوړې کړې چې جنگ د وجه نه خرابې شوي، مونږ باندې ټیکسونه لګېږي. دغه وجه نه مونږ دا ټیکسونه نه منو، نه منلی شو.
د وفاقي حکومت چارواکو د دې سیمینار د ګډونوالو د غوښتنو په اړه سر ردعمل نه دی څرګند کړی، او نه تر دې دمه وفاقي بجټ پېښ شوی. خو تیر کال چې کله د قبایلی زلو سیاستوالو او د مدني ټولنو فعالانو د قبایلو لپاره دا ډول غوښتنې کړې وې، نو د هغې وروستو په تیر وفاقي بجټ کې د قبایلی زلو لپاره د ټیکسونو نه د استثناء حیثیت د یو کال لپاره برقرار ساتل شوی و.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ، ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. ران اوریدونکو د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې یو نو رپورټونه ورسته د محل په مکه د خبرنو لاندېست. پاکستان وایي هندیو ډرون الوتکو یو واری بیا د غوی په خوره بریدونه کړی دي، خو د وار لمخې کړو اقداماتو لواجی د بریدونه شنکل شوې دي. پوزوای په دغه بریدونو کې د غوی سلور افسران جوبل شوې دي او یو لسی کس وژل شوې دي. هند لا تر اوسه د پاکستان د تازه او په خبرګون کې سندي ویلي، خو د غوی ایواد د دفاع وزارت ویلي چې د پاکستان لخوا د مرمیو ورولو په نتیجه کې د کنټرول کرخې په نوم د لانجمنې پولې هندۍ خواته 15 وګړي وژل شوې دي. په ټانک کې ځایي خلک وایي د بی پایلټ الوتکې په یو برید کې دوه کسان وژل شوي دي او دوه نور ژوبل دي. په ټانک کې د امن کمیټې یو مشر شیخ نصیر احمد نن مشال اډیو ته ویل چې دا پیښه تېره شپه د عمر اډې په وړکی کلي کې رامنځته شوې ده. هغه وایي په جومات کې تبلیغان دیره وو چې ډرون برید پرې وشو. نوموړی وایي دوه کسان په دې برید کې وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې د پیښې پلټنه کوي. د بانو میران سیمه اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې له سیمې یو تختول شوی استاد دې راپیدا کړي. دوی چې له تیرو دوو نیو راهیسې پر احتجاج بوخت دي، نن یې د ځایي مشرانو یوه جرګه هم بللې وه. د میران د یو سرکاري حکومت سکول یو استاد فرمان علي شاه د اپریل په 23 نامعلوم وسله والو تختول. د خیبر پختونخوا په زیاتره میدانی او غرایزو سیمو کې د نن سهار نه د بارانونو او پزونو سیمو کې د توندو بادونو سره غلې هم شوې ده. د قدرتي آفتونو د نظم ادارې پر خلکو غږ کړی دی چې د بارانونو او توندو بادونو د لړۍ به د مې تر 12 روانوي. او د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ پیښې په زیاتېدو دي. دې سازمان پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې واکسین د شری د مخنیوي لپاره یوازینۍ لاره بلل ده او له خلکو یې غوښتي دي چې د دې ناروغۍ پر وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. دا مشال رادیو دا اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز واوریدو. ور اورسیدو د خبرونې دوه منی مایته به هم یادګر نه درکو چې د مشال رادیو د خبرونه او نور خبرونې تاسو د مشال رادیو د موبایل اپلیکیشن لاله اوریدل شي. د رادیو په سپو کې مستون زده دم غړې ته आवाज د اپ لاله مونږ اوریدل شي. نو که زمونږ موبایل اپ مو تر اوسه نوې خکته کړي، تاسو خپل اوس د ګوګل پلی سٹور ته لاړ شئ یا اپ سٹور ته والته ولیکئ مشال رادیو، نو زمونږ موبایل اپلیکیشن به په وړیا توګه تاسو سمارټ فون ته راشي او زمونږ خبرونه به پاکې رڼې واورئ. د دې ترڅنګ که تاسو کمپیوټر لرئ، www.mashalradio.com ته سرور ښکاره کړئ. هلته زمونږ ویب سایټ ته رسیږئ. په ویب سایټ باندې زمونږ لیکلي رپورټونه شته دي، غږیزه بڼه باندې زمونږ خبرونه پرتې دي او ویډیوګانې هم درته لرو. اوسم یو رپورت: د امریکا د سترې محکمې روستي حکم چې فدرال حکومت د تھرد باسي چې د زرګونو هغو افغانانو کیسونه بیا وسیړي چې امریکا ته د تک په تمه دي، د دغو پناه غوښتونکو لپاره هرکلی سره مخامخ شوه دي. یو شمېر افغانانو چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې میشتي، مشال لډیو ته ویل هله لري د تک پروسه یې زرپایل شي. د امریکا سترې محکمې تازه حکم کړی چې د امریکا دولت ته ل روانې میلادي میاشتې یعنی د مې له 12 نیټې څخه د افغان پناه غوښتونکو کیسونو ارزونه په رسمي ډول بیرته پیل کړي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د زرګونو افغان پناه غوښتونکو د کیسونو د بیا ارزونې په تړاو د امریکا د سترې محکمې حکم هغه هیواد ته د تک په تمه ناهیلي افغانان بیا هیله من کړي دي. یو شمېر دوی چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي، ټینګار کوي چې دا حکم باید له ځان پرته او له کومو نویو شرایطو پلي سي. د دوی له ډلې په پاکستان کې میشتي افغاني فرزانی ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ د امریکا د حکومت نه دا غوښتنه ده کومه فیصله چې محکمې کړې دغه باید ومني، او داسې باید ونه شي چې بعضې بوزي بعضې بونزي او شرطونه ولري، ځکه بعضې داسې خلک شته پکې چې یوه انټرویو کړی دی وای پاتې ده، بعض میډیکل کړی پرواز ته منتظر دي، بعضې سیکوریټي چیک کې دي. باید دا ټول ومنل شي او بوتلل شي.
امریکا ته د تګ په تمه په پاکستان کې میشت یو بل افغان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل.
ما استقبال میکنیم، خدا مهربان است که ان شاء الله یک نتیجه درست بده و مردم
موږ هر کله کو خدای مهربان دی ان شاء الله چې وسما پایله به ورکړي او خلک بالا دي سنځو در بغره اخلاص شي. بیر خپل وطن ته تل هم سنځمن دي، د ډیرو خلکو ژوند له خطر سره مخ دی، سنځي دی دي خطر
اس مشکلات زیات هستن.
د امریکا د ستري محکمې په حکم کې راغلي د هغه پناه غوښتونکو لپاره به د سفر اسانتیا وزیر پایل سي چې طبي او امنیتی اسناد لا هم اعتبار لري. همدارنګ د امریکا دولت لف ګرځول سوی چې د هغو کسانو لپاره چې اسناد ختم سوي زر د اسنادو د تمدید پروګرام وړاندې کړي. دا حکم د ټرمپ پر وړاندې پاکیتو قضیه د چیرلو په پایله کې صادر سوی دی. یا د قضیه د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو له لوري د امریکا د دولت پر وړاندې د پناه غوښتونکو د منلو بهیر له ځنډېدو وروسته ثبت سوی وه. د افغان ایواک سازمان مشر شان وان دیور په خپله ایکس پاڼه دا فیصله د امریکا افغان متحدینو لپاره یوه لویه بریا ګڼلې او ویلي دي چې که دا حکم د ټرمپ ادارې لخوا پلی سي نو یو مهم ګام به وي. هغه روښانه کړي چې د محکمې د دې حکم له مخې به هغه کسان تر پوښښ لاندې راځي چې د 2015 کال د جنوري تر 15 پورې د پناه غوښتنې حالات یې تایید سوی وي، د سفر لپاره رسمي تاییدي یا ټراول کلیرنس ولري، او د دوی د سفر ترتیبات د کډوالو د نړیوال سازمان IOM له لارې یا خپلواک تنظیم سوی وي. دا حکم په داسې حال کې صادر سوی چې زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې ویل کیږي د امریکا ځواکونو سره د همکارۍ یا د بشري فعالیتونو له امله افغانستان کې له ګواښ سره مخ و، لا هم په درېمو هیوادونو لکه پاکستان، ترکیه، متحده عربي اماراتو او نورو کې د وروستۍ پریکړې په تمه دي. د امریکا حکومت تر اوسه د سترې محکمې د دې حکم په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی. تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 16 نیټه د پناه غوښتونکو د بیا میشتېدو پروګرام وځنډاوه چې له امله یې زرګونه افغانان له ناڅرګند برخلیک سره مخ شول. سپینې ماڼۍ ویلي واشنگټن غواړي د ارزونې دا بهیر له سره وڅېړي او د شفافیت په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي تیر ورځ مشال لډیو ته ویل چې د مې 13 نیټې نه پس په افغان ډرایورانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط یو واره بیا لازمي شي. دوی ویلي چې تر اوسه د ډرایورانو ته د ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ په نوم مخصوص عارضي پاڼو باندې د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وه، خو اوس په تری دا سہولت بیرته واخیستل شي. بل پلو په تورخم کې سوداګر او ترانسپورټران وایي چې افغان ډرایورانو لپاره دومره زر پاسپورت جوړول او پاغې د پاکستان ویزا اخیستل آسان کار نه دی، او دې سره به یو وار بیا دوه طرفه تجارت متاثر شي. د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې په تورخم د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کول د پولیس سمبالولو پالیسۍ برخه ده. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری نه.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي صدیق اکبر د مئی په 9 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان وفاقي حکومت یو وار بیا افغان ډرایورانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړ، او د مئی 13 نیټه نه پس به د ټي ای ډي په نوم متبادل اسناد باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ اجازه ور نه کړي. پاکستان 2014 کې افغان ډرایورانو ته د پاسپورت او ویزې شرط نرم کړی وو، او دوی ته په متبادل اسنادو یعنی ټي ای ډي باندې د دواړو ملکونو ترمنځ د تګ راتګ اجازه ورکړې وه، خو اوس ترې د دې سهولت اخیستو اعلامیه په داسې حال کې جاری کړې چې سږ کال د اپریل لومړۍ نیټې نه د افغان سټیزن کارډ لرونکو افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو لړۍ پیل شوې او پیوار کارڈ لرونکو ته هم ویل شوی چې د جون دیرشمې نیټې نه پس به دوی هم له دې ملکه وباسي. ترانسپورټرانو سوداګرو ویلي چې د ټی ای ډی اسنادو ختمولو سره به ډرایوران یو وار بیا مشکل سره مخ شي، ځکه چې پاسپورټ او ویزا اخیستل ډیر وخت نیسي او په اسانه نه ترلاسه کیږي. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیه مشر مجیب شینواری په دې موضوع مشال ریډیو سره خپل دریز شریک کړ او دوی وویل
30 مئی د دې لاس ډیټ دی که چېرې دا ختم شي او د ویزا پالیسی اناؤنس شي نو دې سره به زمونږ تقریبا 85% ایکسپورټ امپورټ متاثر کېږي. ریزن دا دی چې دلته په ویزا پالیسی کې نرمي نشته، ویزا اسانۍ سره میلاوږي نه ډریور کلینډر او دوتا، نو دا به یو مشکل عمل وي او د ټریډ د ودرېدو 50% پکې امکان دی چې ټریډ به 50% ودرېږي، ځکه چې په ګراوند ریالټي مونږ کومینو نو ترانسپورټرز کوم دي دغه 10-15% خلکو سره ویزا شته ده او اکثریت خلک د ویزې نه محروم دي، نو دا به یو مشکل عمل وي او دا به د تجارت په منځ کې یو غټ رکاوټ وي.
د افغان ترانس د ټریډ یو سوداګر کلیم الله هم په دې باندې خپل خیالات څرګند کړل.
په تورخم کې د حکومت لخوا دا بینر ولګېدی چې یو دیشم مئی 2015 نه بعد به پاسپورټ لاګو کیږي او ټریډ باندې به یو گاڑی تگ را تگ نشی کولای، او که دا تگ را تگ پا ویزا باندې شو نو افغانستان ډرایور کلینډر ته د پاکستان ویزا حاصلولو کې ډیر مشکل دی، چې هغې له کبله به یو ځل بیا د پاکستان افغانستان تجارت ډیر متاثره شي.
د ټیمپرری ایډمیشن ډاکومنټ یا ټی ای ډی په نوم مخصوصې پاڼې په کابل کې د پاکستان سفارت او په پاکستان کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت او کنسلګرۍ تیارولې او په دې باندې پاکستانی او افغان ډرایورانو شپږو میاشتو پورې بغیر د پاسپورټ او ویزې دوامداره تګ راتګ کړای شو. پاکستان په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم دروازه هر تن لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړای. په تورخم دروازه پاکستانی چارواکو څو وارې افغان ډرایورانو ته د بغیر پاسپورټ او ویزې د تګ راتګ اجازه ورکړې او بیا وخت په وخت پرې بیرته بندیز لګولی. د پاکستان امنیتی ځواکونو په تیرو وختونو کې ویلي وو چې په تورخم دروازه د پاسپورټ او ویزې شرط دې لپاره لازمي کړی چې هلته په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي او دا د دوی د ملي امنیت په ګټه تمامیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال لډیو د تاسو خبري غړی اوري. شنن کی وای د پاکستان او هند ترمنځ د شخړې په دوران د دواړو غاړو خواله رسنۍ استعمالونکو غیر ذمہدار رویه خپل کړی ده. دواړو غاړو ته جنگ له هوا ورکړل شوی ده. پروفیسر او شنن کی ډاکټر عرفان اشرف ویلي دغه وجه ده چې د هند سوشل میډیا او مستقل میډیا ټی وی چینلونو په خپل حکومت د جنگ لپاره داسې فشار راوړو چې د پهلګام د پیښې وروسته یې خپل حکومت په پاکستان بریک ته مجبور کړ. نور تفصیل د شنواز ترک دینه.
د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی او تر دې چې د هند د برید وروسته هم په خواله رسنیو د دواړو هیوادونو لخوا د یو بل ضد تبلیغات روان دي. د خواله رسنیو نه علاوه مستقل او رجستر میډیا چینلونو کې هم جنگ ته پوکی وهل کېږي او د څو ورځو راهیسې ګڼ شمېر داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې یا لا هم خبرېږي چې پکې د دواړو غاړو خلک په خپلو اکاونټونو یو بل ته دړکې ورکوي. بیا دا چې د خواله رسنیو منفي استعمال وشي، آیا دې سره د هیوادونو یا د ولسونو ترمنځ کرکه زیاتېږي؟ مشال رادیو دغه پوښتنه د جرنالیزم څانګې استاد او شنون کې ډاکټر عرفان اشرف نه کړې.
پیل ازل انسانی تاریخ کې دنیا دوره یو بل سره مخامخ راغلی دا سدی نه صرف یو بل ګوري بلکې یو بل آوازونه هم دوره توانا کوي. زمونږ انسانانو ته لا احساس نشته چې سوشل میډیا کانسیکوینسز زمونږ په ژوند کې څه دي. دې ته مونږ وایو ری ټرایبلایزیشن. لکه مونږ هغه بیا ټرایبل دور ته لاړو سال تک لخکری جوړی دي او خلک مخته یو بل سره مخامخ دي، لکه څنګه په دو وخت پاکستان او انډیا هغه د ټرایبل د جنگونو په شانت لخکری جوړی کړی دي او سوشل میډیا استعمال په ذریعه یو جنگ روان ده. که په ګراوند جنگ وی که نه او که کم وی او که زیاتی او کا تم ویو کا چلے گی خو پا سوشل میڈیا بنے چوبیس گھنٹے جنگ روانی
ڈاکٹر عرفان اشرف زیا تکڑا چی خواله رسنی بی قابو لخکر دے تغلطا هیڅ داسې ممکن نه ده چې ګنې یو څوک دغه لخکر ایساری کی او د کرکو جنگونو او تاو تری خواله ماحول گنی سوړ هم کی
زمون مقصد بودای څه کرا چی کی خلکو ته خبرو کو اغا به انډیا ته ورسی اغا به دنیا په مختلف کونو کې یا خبره نو دا زمون په وس کې نه ده د الگوریتم پرواز مون وسار کو یا کنفاین کو نو د اغه کانسیکوئنسز دا سیدی څکه مخکې جنگونه ټرایبل سوسایټي کې به جنگونه هم د آبادۍ نه بهر کېدو او یو فوج و بل سره مخامخ شو یو بل ته به نقصان ورسولو او بیا به واپس آبادۍ ته رالو نو سیول سوسایټي به یو حد پر بچ وا او کلی او شهرونه وو آب بچ وو فصلونه به وو هغه نه نن به بل ژوند روانو اوس د بده مرغه نه صرف فوجونه له جګړې کوي بلکې خلک هم د فوجونو په شان باندې خپله کې یو بل باندې اخطایي زموږ بیډرومونو کې دا جګړه راغله او دا تاسو ګورئ ځکه په محاذ جنگ وسار وي کم وی یا تم وی خو زموږ بیډرومز کې او زموږ په لیپ ټاپس دا جنگ مسلسل رواني
ڈاکٹر عرفان اشرف زیات کړه چې د پهلګام د پیښې نه ورستو د هندستان په خواله رسنی او ټی وی چینلونو باندې د هغه ځای په حکومت داسې زیات فشار راوړې شو چې حکومت یې بغیر د برید نه شو پشا کړي عرفان اشرف بیا هم وویل چې دغه شان حال د پاکستان دننه د سوشل میډیا هم دی
داغه بنیاد بنے زمون علاقے زمون خلق زمون کلتور دا جنگی معاش بنیاد گرزول شی دا پختن دا پاکستانیان سے دنیا کم کونے تزی کم جنگون سکی گی اوز دی پہچان بوم دو جنگونو نئی نو دی بو یو پروفائلنگ ہم دو ملکونو کی گی کاغا ویست تزی کاغا نور ملکونو تزی دی خلقو پہچان وہ امدغه جنگ سره ای س کم دی په سوشل میډیا باندې کاری او د کم بنیاد باندې دی هغه پروپاګاندا کوي دا کومونه بو اوسندو جنگونو سره یادیږي نو د سوشل میډیا استعمال س کم دا هغه کد ټکنالوژي باندې څوک پوي شي ابو کلا هم د جنگ به پاره نه کوي ابو همیشا کوشش کوي س سوشل میډیا تک نستنې نه پهلا سلزل دا سوچ وکي س هغه نه صرف س لیکي هغه نه د بل ژوند متاثر کوي د بل خلاف نفرت کرے د بل خلاف مبارزہ کرے بلکہ اغه مبارزہ پسند سلیول د دکور ته هم راضی نو دا ټیکنالوژي استعمال ون سمند پر پکار دا خګړې پر پکار دا او دا ممکن دا کمو دا سوشل میډیا د سوچ سره استعمال کو
د پیښور خبريال غلام دستگیر هم لیوی مودیره هسي په بدمنی رپورټینګ کړي مشاد ریڈیو دو هغه سره خبره وکړي
پہلا وختونو کې به چې کوم سایکولوژیکل وارفیر کې ده نو هغه به ساده پوری کنټرول لو مطلب ریاستی ادارو او داغي چې کوم د اخبار ادارتی یو بورډ او داغي لاندې یو کنټرول پروپاګاندا بکې ده اوس زمنګ مسله دا ده چې سوشل میډیا چې ده هم په پاکستان کې هم په هندستان کې دواړو ځایونو کې ان کنټرول ده او زیاتر خلک پکې داسې دي په دې پلیټ فارم باندې کوم چې نوې کول دي داغی سوچ او عقل دومره میچور نه دی هغی د جنگ د اثراتو نه بے خبر دی هغی دا کوي چې تور له هوا ورکی او دا مسله نور زیاتی
غلام دستگیر زیات کړه چې کراتلون کې کې ریاستی پالیسیان یا حکومتونه د سوشل میډیا نه مجبورېدل نو هغه بل زیات خطرناک وي ځکه په دغه میډیا کې په زرهاو جعلی اکاونټونه جوړ دي هیڅ پی جنگلو نه کیږي نو دوی وویل چې ممکن بیا دا هم ده چې درېمګړې دغه شان جنگونو له هوا ورکی شانواز ترغزه مشاد ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو د پکتیا ولایت د ځاځیاریو ولسوالۍ په ملي پارک کې د یو خصوصي شرکت لخوا د سیلانیانو د اسانتیا لپاره د 200 میلیون افغانۍ په ارزښت پانګونه کیږي. په دې پانګونه باندې د سیلانیانو لپاره عصري هوټل، د برېښنا سیستم، ګرځنده روغتون، د 2 کیلومتره سړک اساسي جوړول او د ساتیرې ځینې وسایل او امکانات برابر شي. د پکتیا ځاځیاریو ولسوالۍ د سپینې شګې سیمه چې د سپین غره په لمن کې پرته ده، شنه سړاو ځنګلي سیمه ده چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو زرګونه سیلانیان ورسي. ځایي خلک او مسؤلین تمه ښیي چې دې ځای کې د اسانتیاو په جوړېدو سره به د کورنیو بهرنیو سیلانیانو ورتګ ډیر شي او یاد ملي پارک به په یوه ښه او دایمي عایداتي سرچینه بدل شي. نور حال د نجیب الله الوخیل.
د سپین غره په لمن کې پرته د پکتیا ولایت د ځاځیاریوب ولسوالۍ د سپینې شګې شنه سړه او ځنګلیزه سیمه چې په دې وروستیو کې د هیواد په کچه ملي پارک نومول شوی او له بېلابېلو ولایتونو د سیلانیان ورتګ هم ډېر دی. هلته د سیلګرۍ اړوند د اسانتیاو د برابرولو لپاره پکې د یو خصوصي شرکت سره د 200 میلیون افغانۍ د پانګونې قرارداد شوی او کارونه یې عملا پیل شول. د پکتیا د ځاځیاریوب ولسونه په تاریخي لحاظ هم په فرهنګ پالنه او میلمه پالنه کې لوړ نوم لري. د کټوازی ګروپ استازي اکبر راحل د یادې پروژې په اړوند مشال راډیو ته وویل:
د ځاځیاریوب ملي پارک شته د 12 کلو لپاره مونږ قرارداد کړی دی چې په دې 12 کلو کې د 15 کلو په موده کې به مونږ تقریبا د 200 میلیونو افغانیو په ارزښت سرمایه ګذاري کوو. دلته به د خارجي او د داخلي سیلانیانو لپاره به مونږ هغه امکانات برابر کړو، هوټلونه، سړکونه، د اوبو او د برق سیستم چې کله از موږ میلمانه د دې ځای نه ځي او هغوی په واقعیت سره یو داسې تصویر یوسي چې رښتیا هم پکتیا او لویه پکتیا د میلمه پالنې او د غیرت او د ننګونو ټاټوبی ده.
د یادې سیمې د سیلانیانو همیشرۍ غوښتنه دا وه چې د سپینې شګې په ملي پارک کې دوی لپاره د اوسېدو، د خوراک لپاره د هوټلونو دایمي اوبو او د لمانځه لپاره د جومات اسانتیاوې نشته او یادې سیمې ته ورغلې لارې هم خامې او لوړې ژورې دي. یو تنځایي اوسېدونکي ساحل زازي وویل:
دغه سیمه چې د ډېرې طبیعي ښکلا لري، که څه هم دغې سیمې څخه عاید ټولیږي ولې په دغې سیمې باندې مصرف شوی نه دی. امید لرو چې دغه سیمې یو شخصي شرکت ته په قرارداد ورکړل شوی دی، نو دغه سیمې ته به زیاته توجه کوي او وعدې زیاتې وکړلې. خو د دوی نه مو همدا هیله او غوښتنه ده، د ټول ولس غوښتنه هم دغه ده تر څو دغه سیمه طبیعي ښکلا له منځه لاړه نه شي او کوم اساسي او بنیادي کارونه چې دي باید دغې سیمې ته وشي.
که څه هم د ځاځیاریوب د سپینې شګې د ملي پارک سیمه کې د سیلانیانو لپاره د لازمو اسانتیاو د برابرولو پروژه پخوا هم ځینو شرکتونو ته په قرارداد ورکړل شوې وه چې ترسره نه شوه، نو د دې ځل د قرارداد پلي کول څومره ډاډمن دي؟ د کرنې رئیس مولوي محمد حمین هاشمي وویل:
په قرارداد کې ټول جزئیات شامل دي. پارک څومره او ښکلا سیزه وغواړي هغه به خامخا دی کوي. راغلی سړک چې دخولي سړک ورته 1 کیلومتر دا به دی په معیاري او اساسي ډول باندې جوړ، یعنی په خی به کوم خروجی سرک سیده هغه به تقریبا 22 کیلومتر راځي، هغه به دی جغل اندازی او آزادی به.
په پکتیا کې د ځاځیو لښنو او ځنګلیزو سیمو سربیره د دې ولایت یو شمېر نورې ولسوالۍ لکه څمکني، ډنډ پټان، جانیخیل، شواک، ګرد څېړۍ، وزي زدران او نورې سیمې هم ښکلی او شین طبیعت لري چې د اسانتیاو د برابرولو په صورت کې د سیلانیانو پام ور اړولی شي. یاد دې وي په افغانستان کې سیلګری اوږده لرغونتیا لري او له پخوانه د دې ځای خلکو په ملي او مذهبي جشنونو او مناسبتونو کې د سیل او ساتیرې لپاره یوې او بلې سیمې ته په ورځو ورځو مزنونه کول. خو په وروستیو لسیزو کې د ناامنیو له کبله د دې هیواد د سیلګرۍ صنعت هم درون زیانمن شوی.
دا هم د دې خبرې غړې روسته رپورت. اسلامي جمعیت طلبا په پیښور پونتون کې درې ورځنی د کتابونو د میلې تابعا کړي چې مقصد ځوانان د لوست او تحقیق اړخته پام د ځوانانو تحقیق اړخته پام ګرځول دي. د تنظیم کوونکو په وینا چې د زده کوونکو لپاره په هر کتاب 50% رعایت ورکړي او د ادب تر څنګ د تحقیق، ساينس او د طب کتابونه هم موجود دي. د عظمت علي شاه رپورت په واره ورپسې به بیا د فیاض زلمی سندره هم واوري او د خبرې غړې به ورسره پای ته ورسیږي. نو چې بامر ته اجازه راکړی او تاسو دا رپورټ وره
د مئی پښپګما په خبر پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه لخوا د روزنې د کتابونو میله پیل شوه. د روزنې میله کې د پښتو او اردو ادب ترڅنګ د انګریزي، فارسی او د نورو ژبو کتابونه هم ایښودل شوي دي. میله ته د اسلامي کالج، خیبر میډیکل کالج او په خبر پوهنتون بشمول د اګریکلچر پوهنتون زده کوونکي هم ورکلیو. دا غونډې تنظیم کوونکی وقاص احمد مشال ریډیو ته ویل چې د کتابونو د میلې مقصد ځوانان د مطالعې سره آشنا کول دي. د نوموړي په وینا چې د کتابونو میله کې د اویا او زیات سټالونه لګیدلې دي.
په 50% باندې دلته سټوډنټ ته بکس ملاويږي. سټوډنټ چې کم دی لاره کتاب نه لري وتی دي. د سټوډنټ او د کتاب په منځ کې ډېر غټ ګیپ راغلی دی. دا غي بنیادی وجه زده غړم چې یو خو ټیکنالوژي دا کم چې چیټ جی پی ټی دا مونږ یې لیمیټډ کړی وو. زمونږ ټایم کنزیوم لکه مونږ تاغه ډېر ایزیلی مونږ دا غړو چې یار مونږ خپل چې څومره ضرورت دي زمونږ کم مټیریل یې هغه مونږ ریډی کولای شو. دویمه خبره سمستر سیستم دی چې په هغه کې نوټس ته سټوډنټس محدود دي. اسلامي جمعیت طلبه د کتاب د کلچر عام کولو لپاره د دې بک فیر انعقاد کړی دی.
د ورلد بینک د کال 2022 د یو سیړنې تر مخه پاکستان کې 22% خلکو ته د انټرنیټ اسانتیاوي حاصل دي چې له وجې زیاتره خلک خپل وخت په انټرنیټ تیروي چې ورسره د کتاب لوست هم متاثر شوی دی. د پېښور پوهنتون زده کوونکي ګل مشال ریډیو ته وویل چې د کتابونو میله کې د بازار نه په نیمه بیا کتابونه واخسته.
زما په شان کم خلک چې کتابونه ډېر خوښي هغه هم دلته ډېر په خوشحالي راغلي دي ځکه چې د افورډیبل پرایسز هم دي او د قیمتونه ډېر کم دي او په کم قیمت کې چې نارملی مونږ ته یو کتاب ملاويږي په هغه کې دوه دوه مونږ لګیو. ټیکنالوژي په وجه دا نه ده چې بچا کتابونه ویلو لزر نه کیږي یا غسو نظر نه کیږي. مسله دا ده چې ټیکنالوژي په وجه هر شی دومره آسان شو او په کور کې ملاويږي چې څوک بهر وزي نه ورپسې. نو د بک فیر شي دي دلته ټول هغه خلک راغون شي چې لږ ډېر هم انټرسټ په ریډینګ کې کنه. نو صحیح خبره ده چې ټیکنالوژي په وجه مونږ ته مسله کیږي اوس اټینشن سپینډ ډېره مسله ده. څوک هم یو پیج نه زیات کتاب نشي ویلې خو دا ګران کار دی. خو زما په خیال
د اسلامي کالج د کونکي کرا خان مشال ریډیو ته ویل چې د ټیکنالوژي راتلو سره په ځوانانو کې د کتابونو لوست کم شوی. نو داسې غونډې او د کتابونو میلې د وخت ضرورت دی.
مونږ په خپل از سټوډنټ مونږ دلته راغلی یو بکس ګورو خو مطلب چې مونږ یو بک ته وګورو نو زموږ ابل ته شوق پیدا شي چې مطلب دام واخلو. نو زه دا ویل غواړم چې مطلب داسې بک فیر ارینج کول پکار دي سټوډنټ لپاره چې هغه مطلب موټیویټ شي مونږ وګورو. اوورآل چې کوم دی ټول هغه توجه چې ده نو هغه الکترونیک میډیا ده ځکه چې هغه سټوډنټس ته سوچ کوي کنه مطلب چاهي ایکسیسټ ایزی دی هغه مونږ ته فری آف کاسټ ملاویږي نو بس هغه طرف ته زیات تر متوجه دي.
ورلد پاپولیشن ریویو د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې د امریکای اولس په نړۍ کې د ټولو زیات د کتابونو لوست کوي. راپور کې ویلي شوی چې د هندوستان اولس په اونۍ کې 1 غنټې کتاب لولي. پاکستان کې هر کال اولس صرف 6 غنټې کتابونه لولي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
سر بنا دل رے کا پچکے دگلو نناز کے رنسو دیکھڑا ماں دگلو نناز کے رنسو دیکھڑا ماں